السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي شپږمه ده چې د 2011 میلادي کال د جنوري ل شپږویشتمې نېټې سره برابره ده. د ازادي رادیو نننۍ خبرونه د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. دا نیم ساعت خبرونه زه احمد تکل په پیل کې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانستل نن په پام کې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو معترض کاندیدان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې پرېکړې به حتما عملي کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو په مقصد د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر وایي په کار ده چې ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د پلان په اړه فیصله وکړي. په افغانستان کې د فعالو مرستندویو ټولنو امنیتي اداره وایي چې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ په اړه د پوځي چارواکو ادعاوې د هیواد له روانو حالاتو سره مطابقت نه لري. په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د څلوېښتې د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دوو درنو چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ د لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. او راپورونه وایي چې په مصر کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. قدرمنو امریدونکو په دې خبرونه کې به پر نورو خبرونو او راپورونو سربیره هم درس په یوه مرکه کې واورئ چې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو تیره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې څه فیصله کړې ده.
معترضو کاندیدانو دا پریکړه وکړه چې هغوی به د خپل اعتراض او اعتصاب ته تر هغو دوام ورکوي تر څو پورې چې د دوی البته دغه غوښتنې نه وي منل شوې.
هله د چي د خبرونه تر پای را سره ملګری وسیګي او د خبرونه لمړی راپور. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانستل نن په پام کې دی، یو شمیر معترض کاندیدان وایي افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې له دې سره سره به د اختصاصي محکمې پریکړې عملي کیږي. معترضو کاندیدانو پرون سه شنبه د ارګ په مانی کې له ولسمشر کرزي سره وکتل. له بلې خوا د انتخاباتو کې د شویو درغلیو د څېړنې لپاره جوړې شوې اختصاصي محکمې مشر صدیق الله حقیق ویلي د نوې ملي شورا پرانستل د دوی پر کار اغیز نه لري او دوی به خپلو څېړنو او کار ته دوام ورکوي. په عین حال کې یو شمیر چارواکي وایي چې د مشرانو جرګې د انتصابي غړو لست برابر شوی او د نوې ملي شورا د پرانستو په وخت کې به معرفي شي. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزي د اختصاصي محکمې او د معترضو کاندیدانو د غوښتنې پر خلاف د چهارشنبې په ورځ د نوي ملي شورا د پرانستلو پریکړه وکړه، یو شمیر معترضو کاندیدانو وویل جمهور رئیس ورسره ژمنه کړې چې د اختصاصي محکمې پریکړه به عملي کیږي. یو شمیر معترضو کاندیدانو د سه شنبې په ورځ د جمهور ریاست د ارګ په ماڼۍ کې له ښاغلي حامد کرزي سره وکتل. له کتنې وروسته له دغو معترضو کاندیدانو څخه یو یې حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس ورته ویلي چې د نوی ملي شورا د پرانستلو پریکړې د بهرنیانو د فشار لامل چې بریالي اعلان شوی کاندیدان را پرول کړی ده. حکمت ویل جمهور رئیس له بریالو اعلان شوی کاندیدانو نه ضمانت اخیستی چې د اختصاصي محکمې پریکړه به مني.
جمهور اوسې موقع سو دی غیدا په خبرو کې ویل کاندیدانو چې خمل 200 کسانو چې خمزاګانې اخیستی دي تعهدونه مخیستی شي پریکړه به د محکمې د اختصاصي محکمې به مني. نو پریکړه به مني او دوی ته به غاړه ږدي. د 200 کسانو سند را ښکاره کوي پس هغه کاندیدانو چې متضرر وي هغې متقلب باندې بتللي پارلمان هغه به راباسي.
پخوا تر دې بریالیو اعلان شویو کاندیدانو اختصاصي محکمه رد کړې وه. په عین حال کې د اختصاصي محکمې مشر صدیق الله حقیق وایي د نوي ملي شورا پرانستل د دوی په کار کوم اغېز نه کوي او دوی به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل
افتتاح پارلمان او عدم افتتاح پارلمان د اختصاصي حقوقي محکمې د اجرااتو په ارتباط کې سلبي او ایجابي تاثیر نه لري، ځکه دا دوسیه راغلي دا څېړل غواړي، دا که افتتاح وشي که ونشي دا په دې پورې موقوفه نه ده.
بلخوا جمهور رئیس د ملي شورا د مشرانو جرګې هغه دریمه برخه غړي چې انتصابي دي تر اوسه پورې نه دي معرفي کړي. یو دولتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو سناتورانو لیست برابر شوی او د نوې ملي شورا د پرانیستلو په وخت کې به معرفي شي. د مشرانو جرګې دوه برخې نور غړي د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو شوراګانو له یو استازي څخه جوړه ده چې دا مهال ورته د ولسوالیو شوراګانو د نه موجودیت له امله د هر ولایت له ولایتي شورا نه دوه کسان غړیتوب لري.
په راپور کې مو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د تېرې شپې کتنې په اړه معلومات اوریدل. د راپورونو له مخې د انتخاباتو معترض کاندیدان چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېده او نږدې 80 تنه یې مېرمنې وې، پرون د جمهوري ریاست دفتر ته تللي وو او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي او نورو مقاماتو سره وکتل. په همدې اړه د دې کتنې د جزئیاتو لپاره زما همکارې فریدې هوډ سیفي د ملي شورا د معترض کاندید فایزي ځدران سره چې په غونډه کې حاضر وو مرکه کړي.
جمهور رئیس خپله وینا واوروله. جمهور رئیس له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د هېواد د ملي مناسبو په خاطر باندې دوی باید دا ومني چې دا پارلمان ته استعفا شي، مګر د دوی ترمنځ د خبره ناحله پاتې شوه او جمهور رئیس د مصروفیتونو له امله چې درلودلې د سلام خانې ماڼۍ تر کړه او د خپل کار دفتر په لور وخوځېد. اما معترضو کاندیدانو دا پریکړه وکړه چې هغوی به د خپل اعتراض او اعتصاب ته تر هغو دوام ورکوي تر څو پورې چې د دوی البته دغه غوښتنې نه وي منل شوې.
یو خو دغه مسله ده ستاسو چې تاسو د ملي شورا دی په کار باندې د دغه افتتاح دی نه کیږي، دا خو یوه عمومي خبره ده، لکن په ځانګړې توګه باندې ستاسو غوښتنې او ستاسو وړاندیزونه جمهور رئیس ته او مقاماتو ته څو
مشخصه وړاندیزونه وشول؟ هغه وړاندیزونه دا و چې کله چې جمهور رئیس لاړل مخکې له هغې نه دغه چې دغه فشار البته د بهرنیو هېوادونو لخوا دی، په داخلي کړۍ هم شته چې دغه فشار په ده باندې وارد کړی چې دا پارلمان ارتفاع شي او جمهور رئیس له دې هوډ نه. اما جمهور رئیس دا خبره نه منله، هغه دا خبره وکړه چې د هېواد د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره ما دا پرېکړه کړې چې پارلمان ارتفاع شي، مګر خبره دا وه چې معترضو کاندیدانو دا نه منله، ځکه چې هغوی په خپلو خبرو کښې دا وویل چې د خاصې محکمې یا د سترې محکمې په وړاندیز چې دغه معضلو ته یا په اصطلاح دغه درغلۍ او تقلبات ته چې په اصطلاح موافقو کاندیدانو لاره پیدا کړي پارلمان ته تر څو پورې اقتصادي محکمې ځواب نه وي ویلی، تر هغو پورې باید پارلمان افتتاح نه شي.
اخوا هغه کاندیدان چې دوی دې بریالي اعلان شوي دي، دوی دې دا ادعا کوي چې دا هم د دوی قانوني حق دی چې باید ملي شورا زر تر زره په کار پیل وکړي، او دوی وایي چې دا د چهارشنبې په ورځ باندې یعنې نن د ملي شورا اعلانېږي په هر صورت باندې به کار شروع کوي، او دوی د هغه شرایط هم وایي موږ منلی دي که فرزن دوی د باندې هغه کسانو چې درغلي کړې ده او دغه اختصاصي محکمه که په دوی د باندې کوم جرم ثابتوي نو دوی به وځي. دوی دغه ادعا قانوني بولي، تاسو د دوی دغه ادعا دپاره څه ځواب لرئ؟
مونږ مخکې هم دا خبره کړې ده، رئیس جمهور ته هم دا خبره وشوه چې دوی ولې عجله لري، یعنې که چېرته غواړي چې یو شفاف پارلمان افغانستان د یو شفاف او روښانه پارلمان درلودونکی له تقلب نه پرته یو پارلمان هلته وجود ولري، واقعا د خلکو استازي هلته پکې حضور ولري. زه فکر کوم چې دغه څه کم څلور هفتې یا درې هفتې به فکر وکړو چې د محکمې وړاندیز ته پاتې دې ته دوی صبر وکوي تر څو د افغانستان خلکو ته نړیوالې ټولنې ته او په ژمن کې په هغو افغانانو ته چې رایې کارولې دي دا ثابته شوې وي چې په اصطلاح جمهور رئیس یا محاکم او دغه نور البته د دوی تر شا ولاړ دي. که چېرته دغه معترضینو دغه غږ وانه اورېدل شي، زه فکر کوم دغه متقلب پارلمان دی، هېڅوک به د دغه پارلمان په حقانیت باندې البته باور ونه لري او د هغوی هغه پرېکړې به هم د ولس لپاره د اعتبار وړ نه وي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو معترض کاندید فایزي ځدران ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چې نوموړي تېره شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د هغو نږدې 300 کاندیدانو معترضو کاندیدانو په ډله کې شامل و چې له ښاغلي کرزي سره یې کتنه کړې وه. قدرمنو اورېدونکو، د انتخاباتو د وروستیو جریاناتو په اړه به په دې خپرونه کې او همداراز د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونه کې بیا هم تاسو ته معلومات درکړو.
ا ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لا پیاوړي کولو لپاره هڅې روانې کړي دي چې دغه پوځ د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د دفاع وزارت چارواکو پرون په کابل کې د خپل اونیز راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د ملي پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډیر کار روان دی. دوی وایي چې اوس د افغانستان د ملي پوځیانو شمیر 1,25,000 ته رسیدلی دی. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل له کابله.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره افغان ځواکونه هوایي ځواک ته اړتیا لري او د پوره کولو لپاره هم کار روان دی. د دفاع وزارت وایي ظاهر اعظم د سه‌شنبې پر ورځ د خپل اونیز راپور د وړاندې کولو پر وخت وویل چې افغان پوځیان تر پخوا ښه روزل سوي، خو لا هم هوایي ځواک غښتلتیا ته اړتیا لري.
هیڅ اردوی در هیڅ کشور بدون قوای هوایي
د یو هیواد پوځ هم له هوایي ځواک پرته کار نسي کولای. که موږ په خپلواکه توګه کوچني عملیات هم کوو نو هوایي ځواک ته نو پر خپل پښو درېدلو لپاره باید هوایي ځواک سنبال او تجهیز سي چې کورنۍ او بهرنۍ دندې سرته ورسوي. نو د امنیت سپارل لازمي دي، یعنی هغه وخت چې د امنیت سپارلو لپاره په نظر کې نیول سوی باید ټول افغان ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي ځواکونه غښتلي سي. ظاهر اعظم وویل د هوایي ځواک د روزنې او ودې لپاره په مرکز او ولایتونو کې کار روان دی او په ځینو برخو کې د دوی لپاره مرکزونه هم جوړ سوي دي او یو شمېر افغان محصلین د هوایي مسلکي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته هم استول سوي دي. څخه د یوې پوښتنې پر اساس چې دفاع وزارت به لومړی د کومو ولایتونو د امنیت اخیستلو غوښتنه وکړي او وړاندیز به یې څه وي، د وویل تر اوسه کومه ځانګړې غوښتنه نه ده سوې، خو بیا هم د هغو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه به لومړی واخلو چې امنیتي حالات یې ډېر خراب نه وي. د وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا، دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او ملي امنیت کېدای سي پر دې څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي پوځیانو شمېر اوس مهال 1,25,000 تنو ته رسېدلی او په تېر یوه میاشت کې 15 تنه افغان پوځیان په بېلابېلو پېښو کې وژل سوي دي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت سپارلو چارې افغان ځواکونو ته وسپاري او دغه بهیر به په روان کال کې پیل سي.
په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د پوځي کمیټې مشر وایي پکار ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره په افغانستان کې د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د زیاتولو په ارتباط د پلان په اړه فیصله وکړي. هغه ویلي ممکنه ده په افغانستان کې د پوځي ځواکونو زیاتول د پاکستان د حکومت لخوا له خنډ سره مخامخ شي، خو اوسمهال افغان او نړیوال ځواکونه په ډیرو سیمو برلاسي دي او ښه پرمختګ یې کړی. په دې اړه نور جزئیات د فریدې هوټ سیفی په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند څخه په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر پر ولسمشر اوباما ټینګار کړی چې زر تر زره هغه پلان تصویب کړي چې له مخې به په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو د ځواکونو شمیر زیاتیږي. سناتور کارن لیفن وایي په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره په کتنې کې له هغه وغوښتل چې د دې پلان په اساس باید افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر له 15,000 څخه 2,800 تنو ته ورسیږي او د پولیسو شمیر تر راتلونکي میلادي کاله تر 1,100 پورې زیات شي. کارل همداشان وویل د پلان د متحده ایالاتو د پوځي مشرانو د هغې ډلې د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس، امیر البحر مایک مولان او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټریس ملاتړ ته اړتیا لري. لیفنن چې په یوې خبري غونډې کې خبرې کولې زیاته کړه ولسمشر اوباما ورته ویلي چې په دې موضوع غور کوي. دو نور دیموکرات سناتورانو چیک رید او جان تیستر هم په کانفرنس کې ګډون درلود. د درې واړو سناتورانو په دې وروستیو کې له افغانستان، عراق او یمن څخه کتنه کړې. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ریپورت له مخې سناتور لیفنن ویلي ښایي د پاکستان حکومت د دې پلان په وړاندې خنډ جوړ کړي، هغه پلان چې په اساس یې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر 3,800 پورې رسي. د متحده ایالاتو د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وایي جمهور رئیس اوباما ته ویلي تر دې دمخه چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 14مه د بودیجې وړاندیز وکړي لا دمخه دې په دې اړه پریکړه وړاندې کړي. هغه زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د لګښت په اړه دقیق معلومات نه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د سهار 8:15 دي. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي وضعیت او همدارز د هیواد د امنیتي مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي شورا رسمي پرانیستل نن په پام کې دي، د ولسی جرګې د انتخاباتو معترض کاندیدان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورسره کړې چې په انتخاباتو کې د درغلیو او د څېړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې پریکړې به حتما عملي کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې د معترضو کاندیدانو هغه درې سوه کسیزې ډلې چې تېره شپه یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه کړې، شپه په ارګ کې تېره کړې ده او ویلي دي چې تر هغو چې د دوی غوښتنې عملي نه شي، له خپل اعتراض څخه به لاس وانخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو په مقصد د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر وایي په کار ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژر تر ژره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د زیاتولو لپاره د پلان په اړه فیصله وکړي. په افغانستان کې د فعالو مرستندویو ټولنو امنیتي اداره وایي چې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ په اړه د پوځي چارواکو ادعاوې د هیواد له روانو حالاتو سره مطابقت نه لري. او په نړیوالو خبرونو کې، په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د څلوېښتې د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، دو درنو چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. راپورونه وایي په مصر کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د 1.5 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله، لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون وویل چې تروریزم د ده د هیواد لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو شاوخوا 300 معترضو کاندیدانو تیره شپه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ولسمشر حامد کرزي له دوی سره ژمنه وکړه چې د په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې لپاره خاصه جوړه شوې محکمه به خپل کار ته دوام ورکوي. خو معترض کاندیدان څه نورې غوښتنې هم لري او دوی تیره شپه ټوله شپه په ارګ کې تیره کړې ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. مومند صاحب، د دې غونډې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه. تقریبا تاسو اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره شپه شاوخوا 300 معترض کاندیدان چې په هغو کې یو شمېر مېرمنې هم وې، دوی د جمهوري ریاست سلام خانې په ماڼۍ کې شپه تېره کړه. دوی که څه هم پرون له ولسمشر کرزي سره لیدلې وو او اندېښنې ور شریکې کړې وې، خو یوه اساسي غوښتنه چې دغه معترض کاندیدان یې له ولسمشر سره لري یا د دولت نه لري، هغه چې بچي اعلان شوي کاندیدان باید د اختصاصي محکمې د کار د دوام په اړه او د هغې د پرېکړو د منلو په اړه باندې باید یو داسې ضمانت حق وکړي او دغه محکمه وکولی شي په راتلونکي کې خپل کار ته دوام ورکړي او د هغې پرېکړې د دغه بریالیو اعلان شوو کاندیدانو لخوا ومنلی شي. معلومات چې موږ ترلاسه کړي وو ولسمشر کرزي په پرونۍ لیدنه کې څه هم د وکیلانو او د ولسمشر ترمنځ لګښت کلامي هم راښکته شوی وه، خو دا احتجاجاً دغه شاوخوا 300 معترض کاندیدان دوی د سلام خانې په ماڼۍ کې شول او دوی دا وویلې تر هغو پورې چې دوی غوښتنې عملي شي دوی به همدلته پاتې شي او د دې ځای به داسې وکړي. اوس نن سهار ما د کرزي په نیبر سره خبرې وکړې چې یو له معترض کاندیدانو څخه که څه هم ټوله شپه باندې ډېر زیات فشارونه راوستل شول څو دوی خپلو کورو ته ستانه شي او جمهور ریاست څخه وکړي، خو دوی ټوله شپه د سلام خانې ماڼۍ په څوکیو کې د تالار کې تېره کړې ده او سهار ورسره د ولسمشر په بچو باندې د لیدنې ژمنه کړې ده. دغو کاندیدانو همدارنګه غوښتل چې په کابل کې د امریکا برټانیې سفیرانو سره هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته وګوري او هغوی ته هم خپلې اندېښنې شریکې کړي. خو د دې په وینا تر اوسه پورې دغو ډیپلوماتیکو ادارو سره جمهوري ریاست لخوا معلومات نه دي ورکړل شوي. دغو ډیپلوماتیکو ادارو سره د لیدنې یو اساسي علت دا دی چې دغه د کاندیدان په باور دی چې ولسمشر کرزي دغو ادارو تر فشار لاندې نوې ملي شورا پرانستلو ته پرېښودلې ده. په دې طرفه پورې هم په جمهوري ریاست په د سلام خانې په معنی کې دي ټاکل شوی ده چې په 9 بجو باندې ولسمشر یو لیدنه له دوی سره وګوري او په دې اړه ورسره خبرې وکړي. ولسمشر ورته لیکونه او مطلب چې د بریالو کاندیدانو لخوا اعلان شوی وو دا فکر خو د کاندیدان د پېمونې چې دوی په وینا تر پورې یو بریالی اعلان شوی کاندید د ځانګړې محکمې خپل موافقت څرګنده کړې او په عالمي ډول دا اعلان نه دی چې دوی خاطر د دغه محکمې کار له دوام سره موافق لري او د هغې پرېکړې ده په ځان عملي کړي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن. قدر من اوریدونکو، له حمید مومن سره زمونږ په ټلیفوني ارتباط کې یو څه ستونزه وه، خو فکر کوم چې یو څه ناڅه معلومات به مطمئنه و چې تر ډیره حده به معلومات ترلاسه کړی وي. د حمید مومن په خبرو کې دا خبره وشوه چې شاوخوا 300 معترضو کاندیدانو تیره شپه افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ارګ په مړۍ کې کتنه وکړه، که څه هم ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د درغلیو په اړه د ټاکل شوې اختصاصي محکمې پریکړې به منل کیږي او وکیلانو هم دوی ته ولسمشر ته لیکلی ضمانت ورکړی چې د دې محکمې پریکړې به مني، خو معترض کاندیدان وایي چې تر اوسه پورې ولې د کاندیدانو په عام محضر کې اعلان نه دی کړی چې د محکمې پریکړې مني. همدارس په پام کې ده چې نن په 9 بجو ولسمشر حامد کرزی له معترضو کاندیدانو سره چې شپه په جمهوری ریاست په مانی کې تیر کړی ده یو ځل بیا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رسمي پرانستل هم نن په پام کې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې پر دې موضوعاتو بیا هم نور او نور معلومات درکو.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
زموږ غږ. ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، او اوس هم نوریاس نوری ته غوښ شي چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان د نوي ملي شورا د پرانستلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ پریکړې ته پاملرنه اړولې ده. یو شمیر ورځپاڼو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا د ولسمشر کرزي دغه پریکړه به د نوي ملي شورا او د حکومت ترمنځ بحران پای ته ورسوي. امریکایي مکلاچی ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د ولسمشر کرزي په دې پریکړې سره د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ستونزنه هواریږي، ځکه هغه محکمه چې کرزي د نوي ولسی جرګې د غړو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړ کړي خپل کار ته دوام ورکوي او پر وکیلانو به چې په انتخاباتو کې په درغلیو سرغړونو او جرمونو تورن دي خپل سیوری پروت وي. د ورځپاڼې په وینا وکیلانو وروسته له هغې چې په خپلو فشارونو سره یې ولسمشر کرزی دې ته اړ کړل چې نوې ملي شورا پرانیزي هڅه وکړه چې د وکیلانو په وړاندې د شکایتونو او تورونو د څېړلو خاصه محکمه هم لغوه کړي، خو کرزی یې فشارونو ته غاړه کښېنښوده. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم ولسمشر کرزی د بهرنیو او کورنیو فشارونو له وجې راضي شو چې نوې ملي شورا ته د نوي وکیلانو لاره خلاصه کړي، خو هغه په هیڅ ډول دې ته حاضر نه دی چې د یو شمېر وکیلانو په اړه شکایتونه له پامه وغورځوي. لبلی خو د ورسپانې په وینا ښایي کرزی له دغې محکمې څخه پر وکیلانو د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي چې دوی ونشي کولی د پریکړو په وړاندې اقدام وکړي. د خاصې محکمې د کار په دوام سره به وکیلان د عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب په وړاندې قانوني مسؤلیت ونه لري، او له همدې ویرې ښایي یو شمېر وکیلان د کرزی له حکومت سره له ټکره ډډه وکړي. امریکایي مکلاچ ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو بله لیکنه هم خپره کړې، او په هغې کې د امریکا د مرستو د بې ځایه لګېدو او خوړو مسله څېړلې ده. د ورسپانې په وینا یو قراردادي شرکت سره له دې چې فعالیتونه یې په افغانستان کې د شفافیت د نشتوالي له وجې تر څېړنې لاندې دي، بیا هم په دې توانېدلی چې یو بل قرارداد ترلاسه کړي. ورسپانه په دې اړه لیکي، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ یو قرارداد بلک واچ مسې ته ورکړی. دا په کابل کې د 160 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا یوه پروژه ده چې بودجه یې تر 300 میلیون ډالرو پورې رسېدلې ده. د ورسپانې په وینا همدغه مسه د کجکي د برېښنا د بندې رغولو چارې هم پر مخ وړي چې 1 میلیارډ ډالر ورته بیل شوي، خو له دقیق حساب کتاب پرته یې لګښت 3 میلیارډ ډالرو ته اوچت شوی. دا په داسې حال کې ده چې دغې مسې د خپلو لګښتونو د مؤثریت په اړه تر اوسه لا د امریکا حکومت پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د رئیس الکس تیر له قوله لیکي، بلک واچ په خپلو کارونو کې بدلون راوستی او خپله یو ایس ایډ هم د پیسو په لګولو څارنه زیاته کړې ده. خو د ورسپانې په وینا تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د لګولو د څرنګوالي په اړه د څېړنې دقیق نتیجه نه ده معلومه تر څو په دې هیواد کې د لګول شویو پیسو په اړه یوه درست قضاوت لاره هواره شي.
یو امنیتی ادارې چې په افغانستان کې مرستندویو غیر دولتي مؤسسو ته په هیواد کې د امنیتي حالاتو په اړه سلام مشورې ورکوي د افغانستان د وضع په اړه په خپل روسي راپور کې ویلي دي چې پوځي چارواکي په هیواد کې د امنیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې هغه د دې هیواد له اوسنیو حالاتو سره هیڅ مطابقت نه لري. د افغانستان د یونجوګانو د امنیت ادارې په خپل راپور کې ویلي دغه ډول ارزیابي یوازې د یو هدف په خاطر ترسره کیږي او هغه دا چې لویدیځ هیوادونه د خپلو خلکو پر افکارو اغیز وکړي او له دې هیواد د سرتیرو له ایستلو مخکې حالت ته آماده کړي. په دې اړه د ازادي راډیو په بل خبرونه کې بشپړ تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قمندان پرون ویل د متحدو ایالاتو په مشرۍ ځواکونو د تیر میلادي کال په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو د څرګنده کړه داسې اټکل کېږي چې سږ کال به سخت کال په مخ کې وي. نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ایساف په یوه اعلامیه کې د امریکایي جنرال ډیوید پیټرایس په حواله ویلي ائتلافي ځواکونو په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ډیرو سیمو په امنیتي وضعیت کې بدلون راوست. پیټرایس وایي افغان او ایساف ځواکونو په کندهار او هلمند کې چې د طالبانو د ځواک مرکزونه بلل کېږي ډېر ښه پرمختګ وکړ او د طالبانو مشران د ټول هیواد په کچه له زیانونو او ماتو سره مخامخ کړل. قدرمن اوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د څلوېښتۍ د مراسمو په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دوه درنو چاودنو په لسګونو تقاضانو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړۍ چاودنه د سه شنبه په ماښام د لاهور ښار په مرکزي سیمه کې په اردو بازار کې پر هغې پوستې وشوه چې د دغو مراسمو په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو په لړ کې جوړه شوې وه. ځایي امنیتي مسؤلینو دا یو ځانمرګی برید بللی او ویلي دي چې د برید کوونکي اصلي هدف د هغو مذهبي مراسمو ګډوډول و چې له دې پوستې وراخوا په لنډ واټن کې ترسره کېدل. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د دې حملې مسؤلیت منلی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې برید وروسته په کراچۍ کې یو بله چاودنه وشوه چې لس تنه پکې مړه شول او ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په عراق کې د نفوذ لرلو لپاره په تبلیغاتي لارو چارو اتکا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي مقام ویلي چې په عراق کې د ایران هڅې د زور له لارې ناکامې شوې او اوس غواړي چې پر خپل دی لویدیځ ګاونډي له غیر مستقیمې لارې نفوذ ولري. د عراق په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل کوربین پرون په واشنگټن کې د سولې په تحقیقاتي مرکز کې په دې اړه وویل
The Iranians will always have influence in Iraq but they've chosen to use
Iranian but Iraq ki tul nufuz walari khudui pa aksar halat ki ghora ganale che la tablighati la ro charo kar wakhli zaka che dui la zora pa kar khistlo ki patira gali di. کوربین وویل په عراق کې د مداخله په مقصد د تروریستي ډلو د ملاتړ په ګډون د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د همدارس په عراق کې د تیر کال د جنوري میاشتې انتخاباتو یادونه وکړوي ویل چې له یو شمیر کاندیدانو څخه د ایران ملاتړ د هغوی د ناکامۍ باعث شو. راپورونه وایي په مصر کې د حکومت زد مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونو اعتراض کوونکو د ولسمشر حسنی مبارک د دیرش کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوله لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. اعتراض کوونکو چې وایي په تونس کې د خلکو له پاڅون څخه الهام اخیستی په خپلو اعتراضونو کې تونس نارې وهلې. شاوخوا شل زره تنه د قاهرې الکساندری او د مصر په نورو ښارونو کې پرون مظاهرې ته راوتلي وو. پولیسانو د اعتراض کوونکو پر ضد چې پرون یې تیږې وویشتې له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیست. د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي او یو پولیس په دې نارامیو کې وژل شوي دي. د مصریانو غوښتنې د تونس د هغو خلکو غوښتنو ته ورته دي چې سړکونو ته راووتل او په پای کې د هغه هیواد ولسمشر له واکه لرې شو. دوی هم د خوراکي موادو د بیو د اوچتوالي، بېوزلۍ، وزګارۍ او ورته ستونزو پر ضد د اعتراض لپاره غږ اوچت کړی. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف پرون وویل چې تروریزم د ده د هیواد لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. میدویدف دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د دوشنبه په ورځ د مسکو د دومیدیدوا په هوایي ډګر کې مشکوکې انتحاري حملې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او شاوخوا 113 نور یې ټپیان کړل. میدویدف چې پرون یې د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو د ادارې FSB له چارواکو سره په کتنه کې خبرې کولې وویل د دې حملو عاملان باید ونیول شي. او په لبنان کې د حزب الله د شیعه افراطي ډلې کاندید ته پرون د دې هیواد د صدر اعظم دنده وسپارل شوه. ولسمشر میشل سلیمان سنی میلیاردر نجیب میقاتی ته چې اوس یې سیاست ته مخ اړولی دنده سپارلې چې د لبنان نوی حکومت جوړ کړي. میقاتی له ټاکل کېدو وروسته وویل چې د پنجشنبه په ورځ به د نوي حکومت د جوړولو په مقصد خبرې اترې پیل کړي او د لبنان له ټولو سیاسي ډلو څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي. د لبنان سرپرست صدر اعظم سعد حریری مخکې ویلي وو چې دی به د حزب الله په مشري حکومت کې برخه ونخلي. حزب الله د حریری په مشري حکومت هغه مهال نسکور کړ چې له حکومت څخه ووت. قدر من اوریدونکو، دا تر دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه چې د ازادي راډیو په پښتو خبري مجله کې مو اوریدل. له زرغونې منګل سره یو ځای اوسئ چې د ازادي راډیو بله خبري مجله درته وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش. به امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرها. در حالی که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح کند، کاندیدان معترض برای جلوگیری از افتتاح ولسی جرگه شب را در ارگ ریاست جمهوری گذشتاندند. سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل با پخش خبرنامه‌های جداگانه از تصمیم رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی حمایت کردند. جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید که نیروهای به رهبری امریکا در جنگ بر ضد شورشیان طالب در سال گذشته پیشرفت چشمگیر کرده اند، اما پتریس جنگ سختی را در جریان امسال پیش بینی کرد. افغانهایی که در گذشته در زندان گوانتانامو زندانی بودند، خواهان رهایی زندانیان افغان از این زندان شدند. 40 زندانی سابق گوانتانامو در کابل در این هفته کمیته را تشکیل دادند که هدف از آن تلاش به خاطر رهایی حدود 20 زندانی افغان از گوانتانامو می باشد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما لحظات پیش دومین سخنرانی مهم خود برای مردم امریکا را ایراد کرد. اوباما وعده ایجاد زمینه‌های کار برای مردم امریکا را داده و از تلاش‌ها برای یک آینده بهتر سخن گفت. مقامات پاکستانی میگویند که یک انتحارکننده 13 ساله خودش را در نزدیک مراسم مذهبی شیعه ها در لاهور منفجر ساخت. در این حادثه حداقل 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعتراضات سرتاسری در مصر حداقل 3 نفر کشته شدند. هزاران تن از تظاهرکنندگان خواهان پایان حاکمیت 30 ساله رئیس جمهور حسنی مبارک بودند. نامزدی که از حمایت گروه حزب الله لبنان برخوردار است، رئیس صدر اعظم این کشور تعیین شده است. و رئیس جمهور روسیه تروریسم را جدیدترین تهدید برای مسکو خواند. در اثر یک حمله انتحاری روز دوشنبه در میدان هوایی دومودووی مسکو، حداقل 35 نفر کشته و 110 تن دیگر جراحت برداشتند. شنونده عزیز، قرار است بعد از ماها انتظار ولسی جرگی جدید کشور امروز توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. این کار یک روز بعد از او صورت میگیره که تعداد زیادی از کاندیدای معترض دیروز با آقای کرزی در ارگ ریاست جمهوری دیدار داشتند و خواهان لغو افتتاح ولسی جرگه شدند و گفته شده این معترضین شب در ارگ ریاست جمهوری گذشتاندند، البته به خاطر جلوگیری از افتتاح ولسی جرگه. در همین مورد می حال خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جکفر احمدی را در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز، سلام و صبحتان خوش. بفرمایین جزئیات بدین، چی گپاست؟
سلام به شما هم. قسمی که خودت هم اشاره کردی، آقای کرزی تصمیم داره در حال امروز شورای ملی جدید افغانستان را افتتاح بکنه که تعداد زیاد از کاندیدای معترض سخت مخالفی تصمیم رئیس جمهور هستند. حدود 300 تن از این کاندیدا دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان الفاظ خیلی تند و تلخ و حتی توهین‌آمیز را نثار آقای کرزی کردند. عده از این کاندیدا کرزی را شخص مظلوم خطاب کردند و در مورد توانایی او در بخش دفاع از حق افغان‌ها ابراز شک و تردید کردن. شمار دیگری از نامزدان ناکام اعلام شده انتخابات 27 سنبله آقای کرزی را قسم دادن تا از حق مردم دفاع کند و به او هشدار دادن که اگر شورای ملی را امروز افتتاح بکنه اونا شهر را ترک کرده و به کوها خواهند رفت. پاسخ آقای کرزی به این انتقادها و نگرانی ها خیلی روشن بود. آقای کرزی به این کاندیدا گفت آنچه وی تصمیم گرفته به نفع شان است و وعده کرد که به دوسیه های انتخابات در مطابقت با قوانین موجود کشور رسیدگی می شود. آقای کرزی همچنان گفت که محکمه اختصاصی باید تا سوم حدود در مورد انتخابات امسال فیصله بکنند. زرونه؟
ژکفر جان هم چی گفته میشه؟ آیا با وجود اقدام معترضین البته ممانعتشان از افتتاح ولسی چرگه آقای کرزی ولسی چرگه را افتتاح خواهد کرد؟
خب ظاهراً به نظر نمیرسه که اعتراضات تازه کاندیدان معترض مانع افتتاح شورای ملی جدید افغانستان شود، زیرا گزارش شده که تمام آمادگی های لازم برای افتتاح این شورا روی دست گرفته شده و مقامات افغان به شمول رئیس جمهور کرزی از آمادگیشان جهت شرکت به این مراسم خبر دادند، اما با وصف ای هم با انکشاف تازه در این مورد و ایجاد کدام انکشاف تازه البته با شنونده ها او را شریک خواهیم ساخت.
بله، در سرک های کابل چی گپ هست؟ حالت چیگونه است؟ مردم چی میگن؟
تا حالا ما با مردم صحبت نداشتیم، اما قسمی که به نظر میرسه مردم مثل دیگر روزها در سرک ها و جاده ها به چشم میخورند و سرگرم جای عموم.
در مورد تدابیر امنیتی بگویم، بفرمایید. در مورد تدابیر امنیتی بگویم بیشتر.
بله.
حالا
خب تدابیر خیلی شدید امنیتی در گوشه و کنار کابل روی دست گرفته شده و مسئولان قماندانی امنی ولایت کابل گفتند که در کل حدود 16,000 نیروی امنیتی به کار گماشته شدند تا امنیت مراسم افتتاح شورای ملی را تأمین بکنند.
تشکر. خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد که تازه ترین جزئیات از کابل بر ما در مورد افتتاح ولسی چرگی کشور داد. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که ملل متحد و سفارت امریکا در کابل هم با پخش اعلامیه های جداگانه از تصمیم رئیس جمهور کرزی به خاطر افتتاح شورای ملی حمایت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل آمده که جنرال آیکن بری سفیر امریکا در کابل گفته که او با سایر مقامات نیروهای بین المللی در مراسم افتتاح شورای ملی شرکت خواهد کردن. اتحادیه اروپا هم از افتتاح شورای ملی افغانستان حمایت کرده. این اعلامیه با صدور خبرنامه این اتحادیه با صدور خبرنامه گفته که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول نروژ در مراسم شرکت خواهد کردن. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از توافق میان رئیس جمهور افغانستان و وکلای کامیاب در مورد افتتاح شورای ملی افغانستان استقبال کردند. این اولین حمایت بین المللی از توافق بر سر افتتاح شورای ملی افغانستان است. وکلای خشمگین تهدید کرده بودند که اگر رئیس جمهور شورای ملی را افتتاح نکند، امروز به کارشان آغاز خواهند کرد. اکنون رئیس جمهور کرزی متعهد شده است که امروز پارلمان را افتتاح کند. قبلا گفته شده بود که پارلمان باید روز یکشنبه همین هفته افتتاح شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه گفت که در حضور رئیس جمهور پارلمان فرصت می‌یابد که فعالیت‌های مهمش را در پرتو دموکراسی اثر بگیرد. ایالات متحده آمریکا گفت که این پروسه نماینده بحث‌های سالم و سازنده بوده است. اتحادیه اروپا هم با صدور اعلامیه از توافق بر سر افتتاح شورای ملی استقبال کرده است. رئیس جمهور کرزی تقاضای وکلای موافق را به باطل ساختن محکمه اختصاصی رد کرد، ولی وکلا گفتند که از این که می توانند به کارشان آغاز کنند خرسندند. با گزارش خبرگزاری از سوشیل پرس، جامعه جهانی ایجاد محکمه اختصاصی را مخالف قانون اساسی خوانده است. بسیاری از وکلای موفق و مخالفان سیاسی رئیس جمهور کرزی همین محکمه را غیر قانونی عنوان کردند. محکمه اختصاصی که اسوی رئیس جمهور کرزی ایجاد شد موظف است تا اتهامات مبنی بر تقلب را بررسی کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر این محکمه بخواهد که نتایج انتخابات را تغییر بدهد، از دایره صلاحیتش پا فراتر نهاده است. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که نهادهای قضایی حق دارند که قضیه‌های جرمی افراد را به طور خاص مورد بررسی قرار بدهند. در این حال ده‌ها تن از نامزدان که به ولسی جرگه راه نیافتند در اعتراض به افتتاح پارلمان در ارگ ریاست جمهوری گرد هم آمدند. فیضی زدران یکی از این نامزدان به رادیو آزادی گفت که از رئیس جمهور کرزی خواهان ابطال انتخابات 27 سنبله یا تأخیر افتتاح پارلمان شدند. اینکه این درخواست چقدر عملی است و رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کدام یک را قبول خواهد کرد تا ساعت دیگر روشن خواهد شد.
شنیدین که ملل متحد و سفارت امریکا در کابل با پخش اعلامیه های از تصمیم رئیس جمهور کرزی بر افتتاح شورای ملی حمایت کردند. افتتاح شورای ملی در حال صورت میگیره که گفته شده تقلب بیش از حد در انتخابات ولسی جرگه کشور صورت گرفته و آقای کرزی بر اجرای تحقیقات در مورد تقلب ها محکمه خاصه را ایجاد کرده که محکمه از طرف کاندیدای کامیاب رد شده، ولی کاندیدای معترض خواهان ادامه کاری محکمه و تحقیقات جدید در مورد درغلی های انجام شده در انتخابات شدند. در همین ارتباط و به منظور ترغیب آقای کرزی به لغو افتتاح ولسی جرگه، تعداد از کاندیدای معترض دیروز ارگ ریاست جمهوری با آقای کرزی دیدار طولانی داشتن و حتی شب در ارگ ریاست جمهوری گذشتاندن. قسمی که پیشتر شنیدین، فیضی زدران یکی از نامزدهای معترض ولسی جرگه گفته که تقریبا 300 نفر در ارگ ریاست جمهوری در اعتراض به توافق روی افتتاح شورای ملی گرد هم آمدند. زدران شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اگر رئیس جمهور کرزی پارلمان جدید افتتاح کنه، اونا به اعتراضاتشان همچنان ادامه میتن. مصطفی صدیقی با آقای زدران مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که درخواستشان از رئیس جمهور کرزی چی بود.
قانون اساسی برای ماده داره که اگر مسئولم باشه اما جرم را محکمه بالا ثابت کنه، مسئولیتش گرفته میشه و میره به سزای اعمال خود میرسه و یا نتیجه عمل خود جرم خود میبینه. اما با این تعداد عرائضی که وجود داره، تدبیر کردن از این یک ماباد یا دو ماباد اگر به فیصله برسه، همین خود یک خلاییست که تطبیقش با مشکلات مواجه میسازه در آینده.
این میجه سوال دیگه هم مطرح میشه استاد، که همونطور که شما گفتین پروسه طولانی هست.
با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی مصاحبه‌ای که باید نشر می شد از نشر بازمان به هر صورت توجه کنین به مصاحبه مصطفی صدیقی با آقای زدران.
در صورت کل با ابطال انتخابات تقلبی سال 1382 ولسی جرگه پیشنهادات صورت گرفتن که در جمهور باید حمایت بکنن و در زمان گفته شد برای جمهور که تا وعده با پارلمان روی کار ندهد، پارلمان متقلب فیلی تا که محکمه فیصله نکنند.
اما چقدر عملی هست از لحاظ قانون؟ شما که خودتان یک کاندید معترض هستین، آقای زدران از قانون هم بلد هستین، چقدر فکر میکنین که عملی باشه این پیشنهادات شما، به خاطر از اینکه میدونین که دو ارگان با صلاحیت در بخش انتخابات، که یکی کمیسیون مستقل انتخابات است و دیگر کمیسیون شکایت انتخابات، اونا میگن که اصلا مشکل وجود نداره و اونها انتخابات را برگزار کردن، اعلان کردن نتایج را و 249 نفر از جمع صدها نفر راه یافتن به پارلمان. چقدر عملی خواهد بود حالا این پیشنهادی که شما میگین انتخابات در کل باطل شود؟
اگر ادعای اردو کمیسیون حقیقت داشته باشه و نزدیک به حقیقت باشن، چرا یک محکمه از طرف رئیس جمهور و یا از طرف سر محکمه و در زمان چرا لوی سرانوالی داور اکمه کرد؟
اما برخی از کاندیدان دیگه، آقای زدران، برخی از کاندیدای دیگه و برخی از مخالفین سیاسی حکومت میگن که اصلا ایجاد امی محکمه اختصاصی از سوی رئیس جمهور هم خلاف قانون است.
نه خیر، ما فکر میکنم که بایی اداها وقتا جواب از طرف سر محکمه گفته شده بود، از طرف کارشناسای مسائل حقوقی جواب گفته شده بود، از طرف قانوندانا جواب گفته شده بود، ولی پس هم اعلامیه که
پیشم از طریق سر محکمه به اصطلاح به دسترس مطبوعات قرار گرفته با این ادعاها جواب گفته شده بوده.
جناب صدران وقت شما پیشنهاد کردین دو مورد را گفتین که یکی ابطال انتخابات در کل و از طرف دیگه ادامه کار محکمه اختصاصی و تأخیر در افتتاح پارلمان. رئیس جمهور وقت این دو مورد را شنید چه گفت مشخصا؟
رئیس جمهور پیشنهاد داشتن که به خاطر منافع اولیای کشور بگذارن ولسی جرگه فعلی افتتاح شود و از اعضای ولسی جرگه که به اصطلاح خود موافق میدانند از اونها متعهداتی گرفته شدن که چیزی که در قانون است و قوانین نافذه کشور است مطابق قانون اساسی با قضایا در مورد انتخاباتی که رخ داده با او رسیدگی از طرف محاکم میشن و در ضمن ریاست جمهوری در اعلامیه خود پیشاری کردن سر موضوع محکمه اقتصادی. مگر متاسفانه یک چیزی یادآور بشن که هنوز هم کاندیدای با اسلام
موافق
وجود محکمه اقتصادی
رو نپذیرفتن. حالا گزارشایی که ما داریم و همچنان با رئیس موقت ولسی جرگه که ما مصاحبه کردیم گفتن که روز چهارشنبه رئیس جمهور میایه و ولسی جرگه را افتتاح میکنه. حالا اگر چنین شوه باز هم عکس العمل شما چه خواهد بود؟ به اعتراضتان در ارگ ریاست جمهوری همچنان ادامه خواهید داد؟
صراحت میگم که کاندیدای معترض با اعتراض خود ادامه میده.
مصاحبه بود با فیضی زدران، یکی از کاندیدای معترض که دیروز با آقای کرزی دیداره داشت. رئیس جمهور کرزی توافق کرده که پارلمان جدید امروز افتتاح کنه، اما تقاضای وکلای موافق در مورد باطل ساختن محکمه اختصاصی رد کرده. این محکمه اختصاصی که به پیشنهاد سر محکمه افغانستان ایجاد شد، موظف است تا اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات 27 استانبول امسال بررسی کنه. اما وقت وکلای موافق به پارلمان را بیافتند و کار آغاز کنن، در چی حد از تعقیب قانونی مسئول خواهد بودن؟ اگر مثلا محکمه اختصاصی تعداد از اعضای ولسی جرگه را به دلیل تقلب در انتخابات مجرم بدانه، سرنوشت ولسی جرگه چی خواهد شد و جای ای افراد کی پر خواهد کرد؟ همین موضوعات همکار مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از ودیر صافی استاد پوانسه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل در میان گذاشته.
قانون اساسی برای ماده داره که اگر مسئولم باشه اما جرم را محکمه بالای ثابت کنه مسئولیتش گرفته میشه و میره به سزای اعمال خود میرسه و یا نتیجه عمل خود جرم خود میبینه. اما با این تعداد عرائضی که وجود داره تدبیر کردن از یک ماه بعد یا دو ماه بعد اگر به فیصله برسه همین خود یک خلاییست که تطبیقش با مشکلات
مواجهه می سازد. در اینجا سوال دیگه هم مطرح میشه استاد که همونطور که شما گفتین پروسه طولانی هست در کلمی که محکمه اختصاصی تا زمانی که کارش را انجام میده طبعا یک مقدار وقت در بر میگیره. حالا وقتی در آخر روز چند نفر از وکلای که در پارلمان جدید راه یافتن به اصطلاح گفته میشه که شما متقلب هست و متخطی هستین و جرم را انجام دادین و باید از ولسی جرگه بیرون شوین و اینها قبلا ظرف چند ماه در چندین جلسه پارلمان هم شرکت کردن و به اصطلاح تا زمان در قانونسازی ها و نمیفهمم کارهای دیگه شاید شامل هم بوده باشن. حالا وقتی که اینا براین از پارلمان در کل سرنوشت پارلمان چه خواهد شد؟ چقدر مشروعیت خواهد داشت ولسی جرگه افغانستان در آینده؟
اینا اگر اینقدر قوت داشتن که بالای رئیس جمهور فیصله دیروزشان بگردانه و خود سرشان معرفی کنن و تاریخی که اینا برش تعیین میکنن فلحاظ و فیصله های آینده محکمه خاص ولو برخلاف از اینا هم باشه تعمیل کردن از او فکر میکنم که مشکلات بیشتر زیاد را در برخورداشت برازی که در وقت اینا برحال وکیل هستند و فشارها و قوتشان نسبت و امروز بیشتر خواهد بود. دیدیم که اگر تطبیقش کنند واجد که خلای تقنیم به وجود نیاید تمام فیصله هایی که رئیس ظرف یک ماه صورت گرفتن ممکن یکی از اینا را رئیس شوه، ممکن چند تای از اینا معاونین ولسی جرگه شوه، ممکن در کمیسیون های اجدگانه رئیس شوند. اصلا پارلمان سقوط میده. نتیجهش ایست که اگر کرده که خواسته باشه یه کسیم یک پارلمان شاریده را مداشته باشم که قوی اجرایه همچی دلش بخواه بالاش بکنه، بله از اون نگاه شاید به نفع خودشان باشه.
پواند ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و حقوقی کشور بود که در مورد جنبه قانونی افتتاح ولسی جرگه و توانایی محکمه اختصاصی برای ولسی جرگه معلومات میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:50 از صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرها. در حالی که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح کند، کاندیدان معترض برای جلوگیری از افتتاح ولسی جرگه شب را در ارگ ریاست جمهوری گذشتاندند. سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل با پخش خبرنامه‌های جداگانه از تصمیم رئیس جمهور کرزی جهت افتتاح شورای ملی حمایت کردند. جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی قوای آمریکایی به ناتو در افغانستان، میگوید که نیروهای به رهبری آمریکا در جنگ بر ضد شورشیان طالب در سال گذشته پیشرفت چشمگیر کرده اند. افغانهایی که در گذشته در زندان گوانتانامو زندانی بودند، خواهان رهایی زندانیان افغان از این زندان شدند. 40 زندانی سابق گوانتانامو در کابل در این هفته کمیته را تشکیل دادند که هدف از آن تلاش به خاطر رهایی حدود 20 زندانی افغان از گوانتانامو می باشد. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما لحظات پیش دومین سخنرانی مهم خود برای مردم آمریکا را ایراد کرد. اوباما وعده ایجاد زمینه‌های کار برای مردم آمریکا را داده و از تلاش‌ها برای یک آینده بهتر سخن گفت. و مقامات پاکستانی میگویند که یک انتحار کننده 13 ساله خودش را در نزدیکی مراسم مذهبی شیعه ها در لاهور منفجر ساخت. در این حادثه حداقل 13 نفر کشته شدند. جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته که نیروهای به رهبری آمریکا در جنگ بر ضد شورشیان طالب در سال گذشته پیشرفت چشمگیر داشتند. اما پتریس جنگ سخت را در جریان امسال پیش بینی کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در اعلامیه گفتند که جنرال پتریس همچنان گفته که نیروهای به رهبری آمریکا وضعیت امنیتی را در بسیاری از مناطق افغانستان در سال گذشته بهبود بخشیدند. پتریس گفته که نیروهای افغان و بین المللی در ولایات قندهار و هلمند که مراکز عمده طالبا محسوب میشن پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و زیانهای زیاد را برای قماندانای میان رتبه طالبا در مناطق مختلف افغانستان وارد کردند. از طرف دیگر یک سناتور ارشد آمریکایی از رئیس جمهور آمریکا خواسته به زودی پلان را در مورد افزایش نیروهای امنیتی افغان تصویب کند. ای بیانات در حال ایراد شده که بحث های در قصر سفید در مورد پیشرفت های نظامی در افغانستان جریان داره، اما مقامات رسمی امریکا تصدیق می کنن که خارج از میدان جنگ و کدام پیشرفت دست نیافتن یا ببخشین پیشرفت هایشان معدود بوده. خبرگزاری رویترز در این مورد نوشته که قصر سفید امیدوار است تا ماه جولای امسال حضور ملکی امریکا در افغانستان گسترش بیافه تا به این ترتیب سیستم اداری در افغانستان بهتر شوه و تلاش‌های مصالحه و مذاکره با مخالفین هم به جای برسه. اما به گفته رویترز 9 سال بعد سقوط رژیم طالبا افغانستان هنوز هم با فساد گسترده اداری دست در گریبان است و کدام نشانی هم وجود نداره که نشان بده که گویا در تماس با طالبا کدام پیشرفت حاصل شده. درباره مصالحه با طالبا باید گفت که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته در کنار فعالیت‌های امنیتی و کشفی خود در مناطق مختلف کشور میتونه نقش مهمی را در پروسه مصالحه در افغانستان هم ایفا کنه. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ریاست امنیت ملی به حیث یک اداره کشفی در افغانستان در این راستا گام‌های مؤثر برداشته و به موظفین امنیت ملی در مرکز و ولایات دستور داده شده که در پیشبرد کوشش‌های صلح و مصالحه با طالبا در کشور همکاری کنند.
با اثر هدایت جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و با تأسیس از فعالیت های شورای عالی صلح، ریاست عمومی امنیت ملی خصوصا رهبری ریاست عمومی با تمام پرسنل امنیت ملی در مرکز و ولایت هدایت داده که اگر ممکن باشد طالبای که به حملات انتحاری و تروریستی مبادرت می‌ورزن، پیش از اینکه یا از بین برن یا سرشان حمله صورت بگیره، از طریق صلح و آشتی با اینا پیش آمد صورت بگیره. چون امنیت ملی در تمام افغانستان شبکه بسیار وسیع منابع داره و در تمام ولایت حضور فیزیکی داره و تمام گروه های تروریستی رو کنترل میکنه، یا مستقیما یا غیر مستقیم. شورای عالی صلح تعال مشابکیش گسترش نیافته، با ما در تماس میشن و میخوان که با دولت بپیوندن.
لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود که در مورد تلاش های این ریاست برای مصالحه با طالبان در نقاط مختلف کشور معلومات داد. رئیس جمهور امریکا لحظات پیش دومین سخنرانی عمده خود بر مردم امریکا در کنگره او کشور ایراد کرد. اوباما گفت با وجود که تضاد نظرها بین اعضای کنگره، البته بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها وجود داره، ولی تمام ما اعضای یک فامیل هستیم و تمام ما مردم امریکا هستیم. اوباما در مورد بحران دو سال پیش در اقتصاد جهان هم صحبت کرد و به مردم امیدواری داد که در همکاری با یکدیگر و تدابیر لازم اتخاذ شده از این بحران خارج شدن، ولی برای یک آینده بهتر نیاز به کار بیشتر است. اوباما از قول رابرت کندی گفت آینده یک تحفه نیست، بلکه یک اچیومنت یا دستیابی و پیروزی است که باید به او دست یافته شود و با همکاری با یکدیگر باید یک آینده بهتر بسازیم. قابل ذکر است که اوباما در حالی سخنرانی را ایراد کرد که از محبوبیت دموکرات ها در امریکا به دلیل بحران اقتصادی و بیکاری شدید در کشور کاسته شده و در انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا حدود دو ماه پیش جمهوری خواه کنترل کنگره به دست گرفتن. دیگه مسائل خبری روز ایست که افغان هایی که در گذشته در زندان گوانتانامو زندانی بودند، خواهان رهایی زندانی های افغان از زندان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 40 زندانی سابق گوانتانامو در کابل دی هفته کمیتی را تشکیل کردند که هدفش تلاش به خاطر رهایی تقریبا 20 زندانی افغان از زندان گوانتانامو خوانده شده. عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبا در پاکستان که در سال 2005 از گوانتانامو آزاد شد، در یک اعلامیه شب دوشنبه گفت که این کمیته تازه ایجاد شده همچنان خواهان حذف نام‌های برخی از افغان‌ها از فهرست سیای سازمان ملل متحد شده. مقامات پاکستانی میگن که یک انتحار کننده 13 ساله خود در نزدیکی مراسم مذهبی شیعه ها در لاهور منفجر ساخت. در یادسه حداقل 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگه جراحت برداشتند. وزارت خارجه آمریکا گفته ایران به خاطر داشتن نفوذ در عراق به سافت پاور یا وسایل تبلیغاتی اتکا میکنه. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که تلاش های ایران از راه های جبر در عراق ناکام مانده و او کشور تلاش داره بر همسایه غربی خود عراق از راه های غیر مستقیم نفوذ داشته باشه. ساعت 7:57 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمیع باز مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به تصمیم رئیس جمهور کرزی جلب کردند که به افتتاح کار شورای ملی موافقه کرد، اما شماری از روزنامه ها سوال می کنند که آیا این تصمیم رئیس جمهور کرزی پایان بحران بین حکومت او و شورای ملی جدید خواهد بود؟ روزنامه مکلاچ چاپ امریکا در شماره اخیر خود می نویسد با این تصمیم رئیس جمهور کرزی مشکل اعضای شورای ملی جدید حل نمی شود، زیرا محکمه‌ای که رئیس جمهور کرزی برای بررسی قضایای اعضای نو ولسی جرگه تشکیل داده است به کار خود ادامه خواهد داد و مانند سایه هر وکیلی را که دستش به تقلب و تخطی و یا جنایت آلوده است تعقیب خواهد کرد. وکلا که با فشار توانستند رئیس جمهور کرزی را به افتتاح شورای ملی وادار بسازند، بعد از این پیروزی سعی کردند که محکمه خاص بررسی شکایات و اتهامات علیه وکلا نیز لغو شود، اما رئیس جمهور کرزی به این امر قانع نشد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی تحت فشار جدی خارجی و داخلی به این امر راضی شد که راه را برای رفتن وکلای نو به شورای ملی باز نماید، اما به هیچ صورت حاضر نیست شکایاتی را که بر علیه یک تعدادی از این وکلا وجود دارد نادیده بگیرد. در سوی دیگر به نوشته روزنامه آقای کرزی شاید از این محکمه به حیث یک آله فشار علیه وکلا استفاده کند که آنها نتوانند بر علیه تصامیم وی اقدام نمایند. با دوام کار این محکمه وکلا در برابر پیگرد قانونی و عدلی مسئولیت نخواهند داشت و از این طرف شاید یک تعدادی از وکلا از برخورد با حکومت آقای کرزی خودداری نمایند. روزنامه مکلاسی در عین شماره خود مطلب دیگر هم در مورد افغانستان دارد که در آن حیف و میل شدن کمک‌های مالی آمریکا را به افغانستان شرح می‌دهد. به نوشته روزنامه یک شرکت قراردادی که کارهای قبلیش در افغانستان به خاطر عدم شفافیت تحت تفتیش قرار دارد، باز هم قرارداد دیگری را در این کشور به دست آورده است. روزنامه به طور مثال می‌نویسد یکی از قراردادها که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا USAID به شرکت بلک ویچ داده است، پروژه برق در کابل می باشد که بودجه 125 میلیون دلاری آن در نهایت به 300 میلیون دلار رسیده است.